Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبری مجلې ته خراغ لاستویم نن جمعه ده د 14م کال د خبرګولی جوزا 14م د 2020م کال د جون 4م اندې دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه.
روی برداشتن گام های عملی از جانب از این کشورها در راستای تحقق خواست مردم و دولت افغانستان برای استقرار آتش بس فوری، آغاز مذاکرات معنادار صلح، تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان.
پلیس و منظور پشتین او د هغه ځینی ملګری نیولیدی. خوستیان وایي ولایتی اداره دی په پټه او ښکاره د ځمکو کورونو د ویش مخه ونیسي.
مونږ دغه درې څلوېښت نمرې چې د رئیسانو په نوم پټې توضیح کیږي، مونږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. مونږ نه غواړو چې زمونږ په خوست کې زمونږ
د ژوند رنګونه به هم درته خپاره کړو. بشپړ خبرونه د افغانستان په بخښنې سره تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو. د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان وژلي او پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د هغه ځینې ملګري نیولي. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري.
د کرونا لومړۍ او دویمه څپه کله وی خو زموږ لپاره یو ننګونه وه، له بلې خوا یې دا مرسته وکړله چې درېمې څپې سره د مبارزې او د منفی پایلو د مدیریت په برخه کې له پخوانیو تجربو ګټه واخلو او نسبتا ښه آمادگی ورته ولرو.
ولسمشر وویل دا چې هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو وخت نشي کولای شدید ټولنیز بندیزونه ولګوي، خو له خلکو یې وغوښتل چې د ډاکترانو سپارښتنې ومني او ټولنیز واټنونه مراعت کړي. د هیواد په کچه د کرونا درملنې ته د روغتونونو مجهزول او دې چاره کې د ډاکترانو د ستونزو هواری هغه څه دي چې ولسمشر یې ولس ته ډاډ ورکړ. افغانستان کې د کرونا درېمه څپه ګړندۍ شوې او همدا پرون هم په رسمي ډول د دې وباد څه باندې یو نیم زر پیښې ثبت شوې دي. د کابل ښار په لویدیځ څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قومندانۍ وایي دا چاودنه چې څرنګوالی یې لا نه دی معلوم د سپرلی پر یو ټونس موټر شوې. له دغې چاودنې شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چارقلای چاردي په عمومي سړک هم ورته چاودنې څلور کسان ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. د دواړو پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د تېرې سې شنبې په ورځ هم د کابل په لویدیځ کې پر دوو کاستر موټرو پرلپسې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول. د کابل دې سیمو کې تر ډېره حضرتو کمې میشت دي او له دې وړاندې پر دوی د بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جون په څلورمه یعنی نن سهار وختي پولیسو گرفتاره کړی ده. د غورځنګ تر مخه منظور پښتین چې کله نن د جاني خیلو پرلت تروانو نو په کوارټ کې پولیسو سره د غورځنګ د نورو غړو د څه وخت لپاره ودرو او وروسته ونیو. دا لا نه ده معلومه چې پولیسو ولې منظور پښتین په کوم تور نیولای دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشي کېدو د غوښتنې هشتاګ چلول کیږي. پروانه اونۍ کې د غورځنګ د ځینو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوې دي. د نوړاندې منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 28مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې خپل شپکتنو ملګرو سره پولیسو نیولی و. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي و. خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له تور سپین وګرځاوه. د هغه د تازه گرفتاری عوامل لا مخې ته نه دي راغلي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته براءت ورکړ چې 2 کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په 3مه د شفقت ایمانول او شګفته کوثر د خوشی کېدو پر پریکړه وکړه. د محکمې د پرونی پریکړې خبر د دې ښځې او میړه مدافع وکیل سیف الملک ورکړی دی. دې جوړې ته وروسته له هغه براءت ورکول کېږي چې اروپایي قانون جوړونکو یې د اعدام پر حکم کلک انتقادونه وکړل. د عیسوي ښځه او میړه 2014 کال کې وروسته تر دې زنداني شول چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شول. اسلامي مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې یوه حساسه موضوع ده. خو د اروپا پارلمان تیر اپریل میاشت یو وړاندیز تصویب کړ چې پکې پر پاکستان لدی کابل انتقاد وشو چې د اقلیت مذهبي ډلو په خوندیتوب کې پاتې راغله. د پاکستان اقلیت مذهبي ډلې احمدیان، شیعاګان، هندوان، سکان او عیسویان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ واشنگتن به د هغو واکسینو 15% کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي وو متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل د دغو ډوزونو 25% به د بیړنیو پیښو او له متحدو ایالاتونو سره د مرستې په خاطر زیرمه شي. بایدن وویل دوی د دې ډوزونو مرسته د ګټې یا امتیاز ترلاسه کولو په خاطر نه، بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو او د وبا د ختمولو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ ویلي په لومړي پړاو کې به د واکسینونو نړیوالې ټولنې کوواکس ته 19 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي چې دې ډله کې 6 میلیونه جنوبي او مرکزي امریکا، 1 میلیون آسیا او 15 میلیونه افریقا ته ځانګړي شوي. او په پای کې هم د فوټبال خبر. د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو یو مساوي شوه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملی فوتبال افغانستان نمیدار ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مسافه بنگلادش.
د افغانستان د فوتبال تیم د دوحه ښار په جاسم بن حمد لوبغالی کې د بنگلادش په وړاندې لوبې ته ووت. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره یو یو مساوي پای ته ورسیده. له دې لوبې سره زموږ امتیازونه 5 ته ورسیدل، خو په جدول کې لا په دریمه درجه کې پاتې یو.
دا لوبه نړیواله واسیایي جامونه ته د لارموندنې د لړۍ په دوام ترسره شوه. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له عمان سره دویمه لوبه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پر راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 3. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 22. کندهار کې هم آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 26 کل سوي. او بل اخر جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه 22 کل سوي ده.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل اورید. کولی شي خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو .com کې ولولئ. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دریدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه. حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځه په خپل څلورمه درې اړخیزه ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړي. د دې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغیزمنوي. نور حال په دې راپور کې.
د چین او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو د اسلام آباد او پیکینګ ملاتړ څرګند کړ. شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځشنبه له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره پر سولې او نورو اړوندو مسالو خبرې وکړې. دوی په یو ګډه اعلامیه کې د هر اړخیز اوربند او د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د شویو بحثونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
در اعلامیه با توجه به خروج نیروها
په دې اعلامیه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام د دغه هیوادونو له خوا د افغانستان د دولت او خلکو له غوښتنې سره سم د بیرلنی اوربن په عملی کولو د سولې د مانالرونکو خبرو پر پیل او افغانستان کې د تلپاتې سولې پر وستو هوکړه وشوه. د غراز له ترهګرۍ پلان شوی جرمونو او کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ژمنو په عملی کولو او د امنیت شورا د 2015 نمبر پریکړلیک په عملی کولو ټینګار وشو.
تاکید شو
له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د تیرې میاشتې په سر کې پیل شوې او ټاکل شوې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې بشپړ شي. له دې سره هممهاله افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او په ګڼو ولایتونو کې خونړۍ جګړې وشوې. ځینو پاکستانی ورځپاڼو د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې لیکلي چې په درې اړخیزه ناسته کې یې سولې ته په ګډو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان په ګډون ټول قوتونه خپل کردار ادا نه کړي انسان وژنه به نوره هم زیاته شي او په خبره یې دا وضعیت به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې نه شي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان نویو حالاتو ته په کتو باید خپله تګلاره واضح کړي. د افغانستان، پاکستان او چین لوړپوړي چارواکي داسې مهال افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي چې تر اوسه طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. طالبان وایي تر هغو چې د سولې خبرو کې پرمختګ ونه شي دوی اوربند نشي کولی. په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي بیرته دوهې ته روان شول چې له طالبانو سره له سره خبرې پیل کړي.
قدرمنو اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو ته غوږیست. دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت ته پوځیانو او طالبانو ترمن جګړه ورسره تر دې نور هم سخت شوې ده چې پر طالبانو هوایي بریدونه کم شوې دي او امریکایي ځواکونه په وتلو دي. د ورځپاڼې په باور وروستۍ جګړې ګڼمیشته سیمو ته نږدې روانې دي. واشنگتن پوسټ بیا د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د تیر میاشتې جګړې ته اشاره کوي چې افغان ځواکونو د حواله لارې درنه بمباري وکړه او د طالبانو مخې ونیوله. ورځپاڼه لیکي چې له څو اونیو جګړو وروسته طالبانو په سیمه کې ماینونه ایشي، لارې خرابې شوې دي، ژورې کندې پکې جوړې شوې دي، دیوالونه په مرمیو او چرو لګېدلې دي. ورځپاڼه لیکي کله چې د مې په لومړۍ نیټه امریکایي ځواکونو په هلمند کې خپله وروستۍ اډه افغان ځواکونو ته سپارله، طالبانو په همدې ورځ پر مرکز لشکرګاه لوی حمله وکړه او د ناوې ولسوالۍ په ګډون یې په یو شمېر ولسوالیو کې پرمختګونه وکړو. ورځپاڼه لیکي چې ناوه ولسوالۍ په تیرو دوو لسیزو کې څو ځله طالبانو په څو ورځو کې نیولې وه، خو دا ځل د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره څو اونۍ سختې جګړې وشوې او دواړو لوریو درنې وسلې استعمال کړې. په تیرې یوې میاشتې کې طالبانو په اتو ولایتونو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او په دریو کې بغلان، لغمان او هلمند کې بیرته افغان ځواکونو طالبان پشا کړي دي، چې د ورځپاڼې په باور دا جګړې هم د افغان ځواکونو، هم د طالبانو او هم د ملکیانو لپاره خونړۍ وې. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړو شدت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د دې کمیسیون د خپرونو د برخې رئیس صبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د مې په میاشت کې 270 ملکیان وژل شوي دي او 640 تنه نور ټپیان شوي دي. د لویدیځ بلې خپرونې استرالیایي ورځپاڼې سنډي مارننګ هیرالډ بیا تر دې سردیک لاندې مقاله خپره کړې ده: استرالیا باید خپل افغان متحدان یوازې پرېنشتي. په دې مقاله کې لولو وروسته تر دې چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې سږ کال به د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، استرالیا هم پریکړه وکړه چې خپل اتیا عسکر له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه وړاندې لیکي لویدیځ باید د افغانانو په وړاندې پر خپل مسؤلیت سترګې پټې نه کړي، د هغو په وړاندې چې له نړیوالو ځواکونو سره یې څنګ په څنګ په جګړو کې برخه اخیستې ده او اوس مجبور دي چې له طالبانو سره په یوازې جګړه وکړي. ورځپاڼه بیا لیکي د تیوري له مخې د استرالیا حکومت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي، خو د ورسپانې په باور په کابل کې چې کله استرالیا خپل سفارت بند کړ د دې شمنې په اړه سوال پیدا شو. سنډي مارننګ هرالډ بیلی کې د خطرونو سربیره د امریکا متحد ایالاتونو او د ناټو نورو متحدانو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک مرکزونه نه دي بند کړي.
ور بشو خوست د خوست مدني فعالانو ځوانانو او د ولایتي شورا غړو د یو اعتراضي ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټ او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانهورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح حکم کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. نور حال په دغه ریپورټ کې
د خوست مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوي او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤولین غږ وانهوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فریدالله قربان وویل
دغه نمونوي لیسه کتابتون د ساینس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري نو ځوانان وپتېله چې د هغو مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه یې دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو او پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو وی نوموو او په راتلونکي کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکزه
د پوهنتون استاد امیر بهیر موایی د خوست مدنی فعالان ځوانان او اوسیدونکي هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکه چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
موږ دا غدرې څلوېخت نمرې چې د رئیسانو په نوم پټي توزیع کیږي موږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. موږ نه غواړو چې زموږ په خوست کې زموږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر سریح حکم ده چې هیڅوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوازې بسواز ځمکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤولین د دوی غږ وانهوري نو دا ټول ځوانان به ځي د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولي صاحب دې واوري نور ارګانونه دې واوري که دلته وانهورېدل شي دا ټول ځوانان به ځي که د ارګ مخې ته وي که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي دا ټول خو ځوانان به ځي هلته به دا خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازوالۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوې چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، راوځئ په لره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤولین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توزیع شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیک پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان پر وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان پر وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلال ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې شل کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده. خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږیست دولس شپږوی نوی منځنۍ څپه او اف ام سلا شره پنځه باندې خبرونه کوم. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهارت په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لومړی درول شوی او بیا ورسته بند یوړل شوی دي.
شیرزو خبره ده
دا د منظور پختین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په اوس په یوټیوب او ځینو نورو خوال رسنیو کې را پیدا شوې ده. منظور پختین کله نن د جانیخیلو پر لته روانو نو په کوهارت کې پولیسو سار وختي د غورزنګ له ځینو نورو غړو سره ونیو. دا لا نه ده معلومه چې منظور پختین په کوم تور نیول شوی دی او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پختین د پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پختین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستی په ټویټر او ځینو نورو خوال رسنیو کې چلیدلې دي او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پختین او د هغه ملګری را خوشی شي. په روانه اونۍ کې د غورزنګ د ځینو نورو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوی دي. لدی وړاندې هم منظور پختین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې لخپل شپکتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پختین د امن خرابولو کرکې خورولو له قانون څخه د مخړولو د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له یو سلو څلور څلوېښتمې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. د ډیری اسماعیل خان یو محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له توره سپین وګرځاوه. د هغه د تازه ګرفتارۍ وجوهات له مخې ته نه دي راغلي. منظور پختین په خپلو ویناو کې که څه هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او د پښتنو د او په پښتنو باندې زوریاتي پر ضد راپاڅېدلی او تل به یې د همدې لپاره غږ اوچتوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلاروس په یو غچ اخیستونکو اقدام سره په مینسک کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو شمیر کموي. بلاروسی چارواکو د غراز د امریکایي اتباعو ته د ویزې د سختولو خبره هم کړې ده. لدی وړاندې امریکا د ختیځ اروپا پر دغه هیواد د مخالفانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګولي وو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بلاروس د بهرنی چارو وزارت پرون د جون په دریمه دغه هیواد کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو د کمولو اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اناتولی ګلاز د دغه اعلان پر مهال ډیر جزئیات ورنکړل. نو موري د غرازو ویل چې دوی د امریکا د نړیواله پرمختیا ادارې یو اس ای ای ډی د فعالیت جواز هم لغوه کړی دی. دغه بلاروسی چارواکي ویلي د دې اقداماتو هدف دا دی چې متحده ایالاتو ته د بې ځایه فشارونو او پاړیکو کې د جبر په تړاو ښکاره پیغام ورکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا پرون په واشنگتن کې د بلاروس تر دې اعلان وروسته خبریالانو ته وویل له بلاروس سره اړیکې د هغې هیواد د کړنو له کبله دې حد ته رسیدلې دي. پرایس زیاته کړه دوی به هڅه وکړي چې منسک کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه له دریم هیواده مخته بوزي.
Ambassador Fisher will be in a position to
continue. The امریکا سفیر جیری فیشر په داسې موقعیت کې وی چې د بلاروس د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ ته به دوام ورکوي. دا به له بلاروس بهر د هغه هیواد له دیموکراسي پلوه مشرانو د رسنیو له متخصصانو زده کوونکو او د مدني ټولنو له نورو غړو سره زموږ د ملاتړ څرګندولو په خاطر په تماس کې وي.
د بلاروس لخوا په منسک کې د امریکایي ډیپلوماټانو د کمښت اعلان وروسته تر دې کیږي چې متحده ایالاتو د بلاروس لخوا د ویلوتکه د جبري ښکته کولو په تړاو د بلاروس په نهو دولتي شرکتونو بندیزونه ولګول. د می په درويشتمه بلاروس د وجیټ په وسیله د الوتکه په منسک کې ناستې ته مجبوره کړه او د مسافرو لمنځه یو خبريال رامان پراتاسیویچ له خپل ملګري سره ونیو. پراتاسیویچ شپږ کلن دی او د امن نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومې دی شي. د دې الوتکې له ښکته کولو وروسته بیلابیلو هیوادونو او د خبریالانو د دفاع بنسټونو دا کار وغنده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن هغه مهال وویل چې د بلاروس د رژیم دا کار عواقب لري چې له کبله یې دوی د بلاروس له نهو دولتي شرکتونو سره د سوداګرۍ جوازونه لغوه کړل. د بلاروس د بهرنی چارو وزارت بیا د امریکا لخوا پر دوی لګول شوي بندیزونه او فشارونه ناقانونه او له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللی دي. د بلاروس له حکومت سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اړیکې ځکه خړې پړې شوي چې دغه رژیم په جبر د یوې الوتکې له ښکته کولو سربیره د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په لاسوهنه هم تورن دی. د 2020 کال د اګست له ټاکنو وروسته بلاروس کې سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړل چې د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د دې اعتراضونو پر مهال نږدې 10,000 کسان ونیول شول او ګڼو ته د اوږده وخت بند سزا هم واورول شوه. د مظاهرو پر مهال یو شمیر ووژل شول او هغه خبریالان هم پکې هدف وګرځېدل چې خبري پوښښ یې ورکاوه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلي غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري. د کابل ښار په لویدیځه څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور تنه ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. تر هغه شاوخوا 15 ساعته مخکې د چهارقلا په سیمه کې هم په عمومي سړک باندې چاودنه شوې چې څلور تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار وختي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین کوهارت ته روانو څو د جاني خيلو په پرلت کې ګډون وکړي خو د پولیسو لخوا د او ځین نور ملګري لمړی ودرول شول او بیا بندیان شول. د پاکستان یوې محکمې هغه مسیحي جوړې ته برات ورکړ چې وکاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د لاهور ستري محکمې پرون د جون په دریمه د شفقت ایمانول او شګفته کوثر د خوشی کېدو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې واشنگتن به د هغو واکسینو 15 او 10 کواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي وو متحد ایالتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې له نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. او د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو یو مساوي پای ته ورسېده. دا لوبه د نړیوالو او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې وه چې له ځنډ وروسته د افغانستان لومړنۍ سیالي وه. تمه ده بل لوبه د جمعې په ورځ له عمان سره وي او د جون په 14 له هند سره مخ کیږي. اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
زمانم شناز ده
در تو آیا چه لطو کلو را پا دیخوا دلتا پا باغ زنانه که کار که؟
لس کلکی باغ زنانه که کار که متا پخش اشپسخانه که
دیر خه. اوز در تو آیا چه پاشپسخانه که کم کارونه که ایته؟
زی بولانی پخوام چپلی کباب من تو آشک سوپ داشین پخوام.
خه داری چی ریز دکری؟
کور که ام دلتا
بیا دغه کسان چې راځي سوپ د شین چې اخلي کنه خوخی
او ولی نه ام مزه در دی او ام پاک دی ام خوشمزه ده.
څومره زحمت ور باندې باسي؟
ډیر باسو.
مثلا څه رقم زحمت باسي؟
ډیر باسو.
څونه پاکی په پام کې نیسی؟
ډیر زیات په پی خاطر کې د باغ زنانه د خزی رازی پاک وسی به دې خاطر زیار باسو کې پاک او صفا وسی.
بله دلته ټول خځې راځي کنه په دې یو ساحه کې یوې خځې ته کار کول څومره آرام دي څومره ښه دي؟
ډېر آرام دي. آزاد یو زمونږ سر لوسیږي یا خپل لوسیږي مردانه نشته په آزاد کې ناسته یو ښه ده.
ښه اوس نو له عاید نه راتوه څومره پیسې لی د ځای نه اخلي؟
داسې کېږي خپل ژوند تیرو
یعنی گزاره کیگی؟
او گزاره کیگی.
پا کور که چو کسه یه؟
نه کسی و
نه کسان. یو وزی تکار که؟
یو زی ما یو زما زوی ده روزانه که زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
اولادونه مکتب ته لګي؟
او
څوم سنف کې دي؟
شپږم یو اوس اول کده.
خپل د درس ویلای؟
او
څومره
نوم کا
نه هم پوری
او نو
ډیر زیاته مننه خیر اوسې.